د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1409 هجري لمریز کال د دلویدي میاشتې څلورمه ده، چې د 2019 میلادي کال د جنوري له 24 سره برابر ده. نوریاس نوري مودا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و په ریچ د افغانستان حکومت اجرایی رئیس ویل افغانستان د امریکای ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه نه ده روښانه، خو دی ډاډ دی چې واشنگتن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. په دفعه کې بیا هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ نن خبرې دوام لري. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سره لیکونه تم ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز جلال آباد او شینوار ولسوالیو کې درې انتحاري برید کوونکي چې دوی پاکستانیان د نیولې دي. روسي چارواکو د خپل هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروس توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یوه تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. خبرونو تفصیل تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پرېکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم پاره کړی. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز جلال آباد او شینوار ولسوالۍ کې درې انتحاري برید کوونکي چې دوی پاکستانیان د نیولې دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دې کسانو پر یوې حکومتي ودانۍ د حملې پلان درلود.
د ملي امنیت منصوبینو جلال آباد ښار او شینوار ولسوالۍ مربوطاتو کې د دوه پاکستانیو په ګډون هغه درې ځرمر کې بریدګر نیولي چې غوښتل یې پر یوه حکومتي اداره ډله ییز برید وکړي.
ښاغلی خوګیاڼي ونه ویل چې دا کسان د کومې ډلې وو او پر کومې ادارې د حملې پلان یې درلود، خو هغه یادونه وکړه چې له دې کسانو څخه له چاودیدونکو موادو ډک دوه واسکټونه، د ماین کپسولونه، یو کمپیوټر او نور وسایل ترلاسه شوي دي. د هرات ولایت چارواکي وایي تاجکستان له لاجورد لارې سره ګډون ته لیوالتیا ښودلې ده. په هرات کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د څانګې مرستیال عبدالغفار جمشیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوشنبه د لاجورد لارې په تړون کې د ورګډېدو هڅه کوي.
کشورهایی که به مسیر قرار دارند علاقمند روابط بیشتر
هغه هیوادونه چې د دې لارې په اوږدو کې پراته دي غواړي خپل اړیکې پراخ کړي. حتی تاجکستان هم لیوالتیا ښودلې چې په دې موافقه کې شامل شي. تر میاشت نه کانټینرونه چې د افغانستان تجارتي مالونه پکې وو د لاجورد پر لاره په 15 ورځو کې ترکیې ته ورسېدل. د لاجورد لارې په تړون کې افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیه غړیتوب لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ایران کې د کارګرانو د حقونو دوه مدافع فعالان چې د توقیف پر مهال د شکنجې او وهلو ټکولو حال ویلی و او بیا توقیف ته استول شوي و د لا زیاتې شکنجې له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي محمد اسماعیل بخشي او سپیده قلیان درې ورځې مخکې په اهواز ښار کې ظاهرا له دې کبله چې په 2013 میلادي کال کې د توقیف پر مهال د خپلې شکنجې او وهلو ټکولو کیسې کړې وې یو ځل بیا نیول شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو مسؤول فیلیپ روټر وای دا دوه کسان د دې لپاره نیول شوي چې غږې غلی شي او له هغه ویرونکي چلند څخه چې په زندان کې ورسره شوی دی نورو ته څه ونه وایي. ښاغلی روټر د ایران له حکومته غوښتي دي چې ښاغلی بخشي او میرمن قلیان سمدستي خوشې کړي. د دوی د شکنجې ادعا په بې پرې ډول وڅېړي او مسؤولانې عدالت ته راکاږي. روسي چارواکو د خپل هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروز توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یوه تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. امریکا او ناتو وایي روسیې د ام او دوه یا نه نوي په نوم د دې نوې توغندي په جوړولو سره د INF په نوم له هغه تړون څخه سرغړونه کړې چې د اټومي سرکو لرونکو منځني واټن وشتونکو توغندیو پر جوړولو محدودیت لګوي. د روسي دفاع وزارت وایي په هغه غونډه کې چې موسکو ته نږدې دي توغندیو په اړه د توضیحاتو لپاره جوړ شوی و، د امریکا او د ناتو د نورو مهمو غړو استازو ګډون نه و کړی. د ناتو یو جګپوړي مقام ویلیم البرګ د روسي چارواکو د څرګندونو په ځواب کې وویل موسکو صادقانه عمل نه کوي. ښاغلی البرګ په روسي غږ وکړ چې دا نوې جوړ شوې توغندي له منځه یوسي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې د طلایي پاسپورټ په نوم د بلغاریا پر پلان انتقاد وکړ، د دې هیواد حکومت د یوه روسي میلیونر بلغاریایي طبیعت فسخ کړ. د بلغاریا د عدلي وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سرګي ادونف بلغاریایي طبیعت په امریکا کې د درغلۍ په یوه قضیه کې د نوموړي د 40 کاله مخکې محکومیت له وجې سلب کړ. د بلغاریا حکومت وړ مورز اعلان وکړ چې شتمنو بهرنیانو ته په بلغاریا کې د پانګونو په بدل کې د دې هیواد د طبیعت پیرودلو پروګرام بندوي. بلغاریا له 2001 میلادي کال راهیسې د اروپایي ټولنې غړیتوب لري او هغه کسان چې بلغاریایي طبیعت ولري د دې ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي، خو دا هیواد په عین حال کې له ویزې په آزاد تړون شنګن کې د غړیتوب هڅه هم کوي. خبرونه مولا ازادي رډو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام ولاندې پراپورونه کې به واورې چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه نه ده روښانه، خو دی ډاډه دی چې واشنګټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
At the same time, the commitment of the United States to stay and then support the national institutions until there is peace in the country.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د برېښنا د پوروړو فهرست لوی څارنوالۍ ته سپاري. په دغه لیست کې څوک دي؟
په دې کې لوړپورې چارواکي شته، په دې کې پارلمان وکیلان شته، په دې کې جهادي قمندانان شته.
د هرات له سلما بند څخه د نږدې سیمو د کروندو د خړوبولو لپاره زرګونه متر مکعب اوبه خوشې شوې.
ما ها کردیم که به طرف غوریان روان است. مقدار آبی که ایلاک کردیم بیشتر است، چون تا وقتی به غوریان برسه بس دوباره پسیر مدیریت
میکنیم. افغانستان پرده نریوال ورس پانو تکتنه که و پر نریوال موضوعات که آوری چه در روسیه و ترکیه و لسمشران و پرون پا موسکو که در سوریه در وضعیت پرده خبری وکره و بخپلو که در همکاری پر پیاولتیا تنگار وکر. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده، او دی ډاډه دی چې واشنگټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. عبدالله عبدالله له اسوشیټد پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې پاکستان او نور هیوادونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي څو له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي. نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو غوښتنه کړې، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو غواړي چې جګړه ځپلی افغانستان د یوازې نه پرېږدي. فساد، ناامنیو او د وسلوالو طالبانو فعالیتونو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې ښایي په افغانستان کې د دیره ځواکونو نیمایي وباسي، خو ښاغلی عبدالله چې له ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای په نړیواله اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره د سویس په داووس ښار کې دی، له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې نړیوالو ته په خطاب کې وویل چې باید زغم ولري. هغه زیاته کړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده. د حکومت اجرایه رئیس وویل دی لا هم ډاډه دی چې متحد ایالات به په افغانستان کې پاتې شي. عبدالله د امریکایي چارواکو له قوله وویل چې پوځي ځواکونو ته تر اوسه له افغانستانه د وتلو امر نه دی شوی.
What we have heard from the generals and diplomats on the ground.
د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه مو هغه څه چې له ډیپلوماټانو او جنرالانو اوریدل دي چې په دې اړه تر اوسه امر نه دی ورته شوی، خو څنګه چې د امریکا ولسمشر د پوځیانو د استلو خبره کړې ده نو دا اعلان هم له پامنه شو غورځولای. دا کار کیدونکی دی، خو امریکا د دې ژمنې ترڅنګ په افغانستان کې د حضور او د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د ملي بنسټونو د ملاتړ ژمنه هم کړې او دا ژمنه نه ده بدله شوې. اجرائیه رئیس له پاکستان او نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبانو نفوذ لري غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار هم زیات کړي چې له افغان حکومت سره خبرو تکینی.
The problem is that Taliban have decided not to negotiate.
ستونزه دا ده چې طالبانو تر اوسه هم پریکړه نه ده کړې چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، او دا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر وړاندې یو خنډ دی. دا د طالبانو دریز دی، خو هغه هیوادونه چې تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري باید له خپل نفوذ څخه په ښه ډول کار واخلي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ ل امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې خبرې وکړې. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ ل امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د چهارشنبه په ورځ د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
یو لور ته په افغانستان کې جګړه روانه ده او د دوشنبه پر ورځ هم طالبانو په میدان ښار کې د ولسي پاڅون په لزګونو کسان چې د ملي امنیت مربوط و وژل. بل لور ته طالبانو له امریکایانو سره لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د سولې خبرې روانې کړې او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلې دي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هم مهاله د جګړو د تولیدو مسله څېړو. جنګ او سوله څرنګه یو ځای مخته تللی شي؟ ازادي رادیو اوري. د افغانستان برېښنا شرکت د شاوخوا 3000 پوروړو لست لوی څرنوالې ته سپاري. د برېښنا شرکت ویان وحید الله انتوهیدی ازادي رادیو ته وویل د مرکز کابل په ګډون د نورو ولایتونو د پوروړو په وړاندې دا ګام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې پوروړو تر اوسه پورې د خپلو پورونو له پرې کولو ډډه کړې ده. یوسف خان ځدراني تفصیل اوروي.
برېښنا شرکت د خپلو پورونو د خلاصولو لپاره له نورو فشارونو وروسته بالاخره عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي. دغه شرکت دا مهال د شاوخوا 3000 پوروړو نومونه لیست کړي تر څو د شنبه په ورځ یې لوی څارنوالۍ ته وسپاري. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دوی دا لیست را روانونې لوی څارنوالۍ ته سپاري تر څو کله دې لارې پوروړي په ګرځولو مجبور شي.
پدې کې لوړپورې چارواکي شته، پدې کې پارلمان وکیلان شته، پدې کې جهادي قمندانان شته، پدې کې محلي قمندانان شته، پدې کې د ولایتو د شورې ولایتي رئیسان او غړي شته، داخله شته.
د دې ترڅنګ ډېرې دولتي ادارې هم د برېښنا شرکت پوروړي دي، خو برېښنا شرکت وایي دولتي ادارې په دغې لیست کې نه دي شامل شوي ځکه چې د مالیې وزارت ورته د دولتي ادارو د پورونو ورکولو سر ښورولی دی. ښاغلی توحیدي وایي په 3000 دغو خلکو شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ پاتې دي چې دوی یې په خپله خوښه ورکولو ته نه دي حاضر. د معلوماتو له مخې دا اندازه کسان د تیرو 5 کلونو رئیسې د برېښنا د بیل پوروړي دي. برېښنا شرکت وایي سره له دې چې له دې وړاندې یې د پوروړو لیست لر رسنیو او خلکو سره هم شریک کړي او ورڅخه برېښنا پرې کړي، خو دوی د خپل زور څخه په استفادې لاینونه وصل او د لس په خپرېدو سترګې سپینې کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان لډلې تاج محمد تلاش د لوی څارنوالۍ له لارې فشار وروستی هغه ګڼي، وایي لوی څارنوالۍ باید په تصفیه کېدو کې جدي اقدام وکړي.
د برېښنا شرکت وروستی اقدام دا څه فکر کوم چې باید یو کال دو کال تر پنځه کال پخوا باید دا اقدام د برېښنا شرکت کړی وای، مګر متاسفانه هغه زورمندان او چارواکي پخوانی او اوسنی چې د برېښنا د شرکت څخه قرضدار دي، دا باید هر څه عاجل تصفیه کړي، او که نه تصفیه کوي دا به د امنیتي د دفاعي او همدارنګه د کشفي ارګانونو د څارنوالۍ سره
د ښاغلي تلاش په خبره د افغانستان برېښنا تر ډیره وارداتي ده چې په خپل وخت تصفیه ته ډیره اړتیا لري. د نوموړي په وینا د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو د جدیت او د سیاسي ارادې موجودیت په صورت کې د شاوخوا 4 میلیارد افغانیو پور ترلاسه کول سخت کار نه دی.
ازادي راډیو او اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مرالۍ بشیر ته بغوښ شو.
USA Today ورسپارنې له افغانستانه د امریکای سرتیرو د وتلو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ له افغانستانه به نیمای امریکای سرتیری وباسي، د امریکا د ملي امنیت اداره شوک سوه. مقاله لیکي ټرمپ پوهیږي چې د افغانستان جګړه په نظامی توګه نسی ګټل کېدای، خو بیا هم دی پریکړه نسی کولای. د مقاله په وینا پوځي چارواکي پر ټرمپ فشار راوړي چې د دوی د قربانیانو په بدل کې باید یو څه لاسته راوړنوي، خو مقاله وایي ټرمپ په دې اندېښمن دی چې د ده د ولسمشري پر مهال د امریکایي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې د کابل حکومت ناکام نه سي، ځکه دی به مقصر وګڼل سي. خو مقاله لیکي چې د افغانستان جګړې ته دومره ډیر کلونه دوام ورکول یوه لویه تیروتنه ده. مقاله لیکي د افغانستان د جګړې یوازینی حل دا دی چې په کابل کې حکومت پیاوړی او پر خپلو پښو ولاړ وي. مقاله لیکي که څه هم افغانستان یو بېوزل هیواد دی، جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره عادي افغانان او امریکایان دواړه لیواله دي. مقاله اشاره کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له ګڼو هیوادونو سره لیدنې کتنې کړي چې هغوی له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. مقاله همداراز لیکي هغوی چې په 2014 کال کې د امریکایي سرتیرو تر وتل کېدو وروسته یې د بحران وړاندوینه کوله ناسم ثابت شول. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روان کال پر مهال د دوهم امریکایي وژل کېدو ته پام کړی دی. مقاله لیکي چې د سې شنبې په ورځ یو امریکایي نظامي د جګړې پر مهال وژل سو، او دا دوهم امریکایي نظامي دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې وژل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي، خو په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. مقاله زیاتوي دا څرګنده نه ده دغه امریکایي نظامي په کوم ځای کې وژل سوی دی. تر دې مخکې یو بل امریکایي نظامي کامرون میډوک د تیرې پنجشنبې په ورځ په جرمني کې مړ سو. دی د افغانستان په بادغیس ولایت کې د جون میاشتې په 14 نیټه ټپي سوی و. نیویورک ټایمز لیکلی په داسې حال کې چې د دوشنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د استخباراتو پر یوه مرکز په حمله کې ګڼ شمیر افغانان وژل سول. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره خبرې جریان لري. په افغانستان کې شاوخوا 14,000 امریکایي نظامیان ځای پر ځای دي. تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د دغه هیواد پوځ ته امر وکړ چې په راتلونکو میاشتو کې له افغانستانه د 2,000 امریکایي سرتیرو وتلو ته پلان پیل کړي، خو دا پلان تر اوسه د امریکا د حکومت لخوا په رسمي توګه نه دی تایید سوی. دا اقدام تر اوسه نه دی سوی او پوځي چارواکو تر اوسه نه ده څرګنده کړې چې په افغانستان کې به څومره امریکایي نظامیان پاتې کیږي. مقاله اشاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 امریکایي سرتیرو وژل سول، چې دا شمیر په 2018 سم کال کې یو لستنه وو.
د هرات له سلما بند څخه د نږدې سیمو د کروندو د خړوبولو لپاره لسګونه زره متر مکعبه اوبه خوشې شوې. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر انجینر محمد ګل خلمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې بند کې شاوخوا 15 میلیون متر مکعبه اوبه ذخیره شوې. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي په هرات ولایت کې د سلما د بند ذخیره شوي اوبه د یو ټاکلي پروګرام له مخې د نږدې ولسوالیو د کروندو د خړوبولو لپاره خوشې شوې. د اوبو برښنا سرپرست وزیر انجینیر محمد ګل خلمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سلما له بند نه د برښنا د تولید ترڅنګ غواړو چې د بزګرو او باغ لرونکو ستونزې هم په پام کې ونیسو او د اوبو د کمښت ستونزې کمه کړو.
و تقاضایی که مردم غوریان از ما کردن به خاطر کش زعفران
د غوریان و سیدون کوچه د زعفران و د کښت او مالداري لپاره زمون نه د اوبو غوښتنه کړي. مونږ شاوخوا 15 میلیون متر مکعب اوبه لرو او همدې ورځې ته مو ذخیره کړي. اوس مو خوشې کړي اوبه غوریانو ته روانې دي. د اوبو اندازه ډیره ده او کله چې د غوریانو ولسوالۍ ته ورسیږي مدیریت به یې کړو. خاغلی خلمی بوبل دغه بند ته په هر ثانیه کې 15 متره مکعب اوبه راځي او وتوانېدو چې د غوریانو ولسوالۍ ته په هر ثانیه کې 13 متره مکعب اوبه ورکړو. سلما بند د افغانستان په لویدیز کې د هریرود او مرغاب د دریایي حوزې تر ټولو لوی او مهم بند دی. د دغه بند د جوړولو چارې په 1906 میلادي کال کې پیل شوې وې، خو د پیل کارونه یې د ناامنیو له امله تر 2002 میلادي کال پورې وځنډېدل. د 2002 میلادي کال وروسته د جوړولو چارې بیا پیل شوې او د 300 میلیونو ډالرو په مالی لګښت د 1395 لمریز کال په جوزا میاشت کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. افغان امنیتي ځواکونو په خوا تر دې ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو مخالفینو ډېر ځله په وسلوالو بریدونو د دغه بند د جوړېدو مخه نیولې، خو له امنیتي ستونزو سره سره بیا هم بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد ډیری اوبه د بندونو د کموالي له امله تر ډېره حده ګاونډیو هیوادونو ته تیریږي. د یاد وزارت مسؤلین وای په هیواد کې د بندونو د جوړولو لپاره پلانونه ترتیب شوي چې ځینې د ودانېدو په حال کې دي او د ځینو مطالعه او سروې روانه ده. د دغو مسؤلینو په خبره په نوو جوړېدونکو بندونو کې شاو عروس، دهنۍ دره، مچلغو، کمال خان، پاشدان او دهله شامل دي. د چارو پوهان د اوبو او برېښنا د وزارت دغه اقدام ستایي او وایي چې د افغانستان د اقتصادي ودې تر ټولو اسانه لار د کرنې پراختیا ده او حکومت ته پکار ده چې کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسولو منظم سیستمونه جوړ کړي. د دغو پوهانو له ډلې غلام رسول سمدی آزادي راډیو ته وویل
اقتصاد پر زراعت ولار دی. خلک د 80% خزیات مستقیما په کرهنه باندې اخته دي. په بندو جوړولو سره مستقیما د مځکې لاندې اوبه هم تغذیه کېږي. دولت کولی شي چې دا پخواني بندونه بیا ورغوي او نوي بندونه جوړ کړي. دا به هم د زراعت، هم د اقتصاد، هم د بیکاري، هم د سولې، د هر شي دپاره، یعنی برق د نوي خو اوبه دي وي.
د افغانستان د بندونو د جوړولو پلانونه د ځینو ګاونډیو هیوادونو له غبرګون سره مخ شوي او ویلي دي چې که په افغانستان کې د اوبو بندونه جوړ شي پر دوی به اوبه کمې او له ستونزو سره به مخ شي. خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې په غوسه توګه ویلي چې په هیواد کې به د اوبو او برېښنا 26 لوی بندونه جوړ کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په موسکو کې سره وکتل او په سوریه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د سوریه کړکېچ د دواړو مشرانو د خبرو مهمه موضوع وه. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. دواړو مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو سربیره د سوریې پر کړکېچ هم خبرې وکړې. ولسمشر پوتین له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د او اردوغان د ترکیې په ادلب ښار کې د ثبات د ټینګولو پر لارو چارو او پلانونو بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون له دې مخکې ویلي وو په دې سیمه کې چې مسکو او انقره د کړکېچ د کمولو د خاصو زونونو پر رامنځته کولو موافقه کړې وه، وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او دا سیمه اوس تقریبا ټوله د النصره افراطي ډلې په ولکه کې ده. پوتین په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ترکیې او روسیې دفاع وزیرانو په خاص ډول د هغو خاصو اقداماتو په اړه لا له مخکې خبرې کړي چې دواړه هیوادونه به یې په ادلب ښار کې کوي، او زیاته یې کړه چې دا اقدامات به اوس عملي کیږي، خو هغه د دې اقداماتو جزئیات روښانه نه کړل. د روسیې ولسمشر په سوریه کې د امریکا پوځي حضور غیر قانوني وباله.
غوارم
دا خبره در یاد کرم چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور غیر قانوني دی. د امریکایي ځواکونو لپاره په سوریه کې د حضور هیڅ راز نړیوال حقوقي جواز نشته، نه د سوریه مشروع حکومت بلنه ورکړې او نه یې پریکړه د امنیت شورا کړې ده. ښاغلی پوتین همداراز وویل د منلې ده چې د سوریې پر کړکېچ د بحث لپاره د روسیې، ترکیې او ایران په ګډون یوه سرمشریزه راوبولي، خو د دې غونډې نیټه یې ونه ښوده. ولسمشر اردوغان د ترکیې، روسیې او ایران په ګډون د سوریې د سولې د بهیر پر اهمیت او دوام ټینګار وکړ. زمونږ یووالی د سیمې د هڅو مهمه برخه ده. درې اړخیزې سرمشریزې چې موږ د استانې له پروسې سره پیل کړې او په سوچي، انقره او تهران کې دوام وکړ، د ټولې نړۍ په ګټه وې. زه باور یم چې نننۍ غونډه به د دې پروسې له دوام سره ډېره مرسته وکړي. ولسمشر پوتین هغه ستونزې هم یادې کړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو د هڅو پر وړاندې پرتې دي. پوتین شکایت وکړ چې فرانسې، برتانیا او جرمني په 13 دسمبر میاشت کې د دې کمیټې د جوړولو لپاره د ده طرحه رد کړه.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نن به دواړه لوري ګډې اعلامې هم خپره کړي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز جلال آباد، ښار او شینوار ولسوالۍ کې درې انتحاري برید کوونکي چې دوه یې پاکستانیان دي نیولی دي. د هرات چارواکي وایي تاجکستان له لاجورد لارې سره ګډون ته لیوالتیا ښودلې ده. په ایران کې د کارګرانو د حقونو دوه مدافع فعالان چې د توقیف پر مهال د شکنجې او وهلو ټکولو حال ویلی و او بیا توقیف ته استول شوي و، د لا زیاتې شکنجې له ګواښ سره مخامخ دي. د خبرې د بخښنې نړیوال سازمان کړې ده. روسي چارواکو د خپل هغې